द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی وا سهارنی نیم ساته خبری خبرونه کی شرغلاست ستاسو قربانه ما ز کلسوم کاکړ د دوشنبه یا ګل ورځ د کالید وزارت لسم د اکتوبر د میاشتې وړمبی نیټه ده پاکستان کې دا وخت د سهار شپږ بجې سوي دي افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اتوار ورځ ده د سپتمبر دیرشمه نیټه ده او د شپې نهه بجې سوي دي راسره ملګري اوسئ تاسو د خبرونو تفصیلات وړاندې کوو خو اول غوږ سئ سرټکو ته افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګولې په نژدېو کې سوي د علماو ګډه غونډه کې هڅه سوي په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي
د جمعې په ورځ شروع شوې دغه د ورځنۍ غونډه د خالی په ورځ پای ته رسیدلې وه خو یو هیواد هم د دغه غونډې معلومات نه دي شریک کړي
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه داسې امکان دی چې سعودي د پاکستان بلوچستان صوبې د زرو او د کاپر درنګونو قدرتي ګاز او د بجلی پلانټ په ګټو کې د برخې ورکولو لوزنامې لاسلیک کړي او په انډونیشیا کې چارواکو بیره څرګنده کړې ده د جمعې په ورځ راغلي سختې زلزلې او سونامي کې د مړو سوو تنانو شمېره زرګونو ته رسېدلی سي چارواکي وایي ګڼ شمېر وروسته پاتې سمې داسې دي چېرته چې له امدادي کارکوونکي نه دي رسېدلي
د جمعې په ورځ انډونیشیا سلواسي صوبې کې زلزلې د سمندري طوفان یا سونامي راپارولې چې په لویه کچه تباهي کړې
او واسطه خبرونو تفصیلات افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګولې چې په نژدېو کې سوي د علماو ګډه غونډه کې هڅه سوي په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي د شنبه یا خالی په ورځ د افغان طالبانو لخوا مطبوعاتو ته لیږل سوي یو بیان کې خبرداري ورکړلې سوي د پاکستان او افغانستان عالمان دي په داسې قسمه غونډه کې ګډون ځخه ډډه وکړي او د خارجي هوادونو لخوا جوړ سوي منصوبې برخه ده نه جوړیږي په بیان کې تور لګول سوي چې امریکا د یوې منصوبې لاندې د افغانستان او د نورو هیوادونو عالمانو په افغانستان کې د خارجي عسکرو په ضد روانې جګړې یا د دوی په وینا جهاد په ضد یو ځای کوي چې د دغه مخالفت وکړي په اسلام آباد کې سوي دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان او افغانستان مذهبي عالمانو ګډون کړی و د افغانستان سره غلی پلاوي مشري د افغانستان د سولې عالي شورا نایب مشر عطا الرحمن سلیم کوله د جمعې په ورځ شروع سوي دوه ورځو دغه غونډه د خالی په ورځ پای ته رسیدلې وه خو په یو هیواد کې هم دغه غونډې معلومات نه دي شریک کړل سوي یو مشر چارواکي د نوم نه ښولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي وو چې دواړو هیوادونو په دې راضي سوي وو چې د مطبوعاتو سره به هیڅ خبره نه کوي د سعودي عربستان سره ممکنه ده پاکستان د بلوچستان صوبې د زرو او د کاپر درنګونو او د قدرتي ګیس او بجلی پلانټ په ګټو کې د برخې ورکولو لوزنامې لاسلیک کړي دا به د سعودي عربستان لخوا په دې وخت کې پاکستان ته د نقدو پیسو او د تیلو مرستو په بدل کې ورکول کیږي د ایکسپریس ورځپاڼې خپل راپور کې د پاکستان د تجارت وزارت دننه د ذرایعو له خولې لیکلي چې پاکستان سعودي عربستان ته خپلې دروازې خلاصې کړې چې په ریکوډک زرو او کاپرو په درنګونو کې سرمایه کاری وکړي او زیاتوي چې دا وخت د سعودي عرب کمپلاوي د 15 ورځو په سفر دی کوي امکان دی چې دوی یو یاداشت هم په دغه لړ کې لاسلیک کړي د تجارت چار وزارت دغه چارواکي د خولې ورځپاڼه لیکي چې پنجاب یو قدرتي ګیس او د بجلی ګر ترڅنګ سعودي عرب په ګوادر کې د اربونو ډالرو د تیلو صفا کولو یو مرکز هم جوړولو وړاندیز کړی دی او په انډونیشیا کې چارواکو وبره څنګه د کړه ده چې دغه هواد کې د زلزلې وروسته راغلي سونامي کې د مړه سوو تنانو شمېره زرګونو ته رسېدلی سي چارواکي ویلي چې ګڼ شمېر سیمې داسې دي چېرته چې له امدادي کارکوونکي نه دي رسېدلي او دغلته په رسېدو کې وخت لګیږي د اتوار په ورځ په انډونیشیا کې چارواکو اعلان کړی و د زلزلې او سونامي له وجې لږ تر لږه 822 تنه مړه سوي دي او 1530 نور ټپیان سوي دي د انډونیشیا صدر جوکو ویدیدو هم د اتوار په ورځ د پالو ښار کم چې د زلزلې او سمندري طوفان یا سونامي د لاسه اغیزمن سوي سیمه ده سفر کړي نوموړي ویلي د بیړني امداد لپاره پر ځای سوي کارکوونکو ته ویلي چې شپه او ورځ کارته دي تیار اوسېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا سارنی خبرونې دي. تاسو مشتر ملګریو سیرجی د خبرونو تفصیلات وروسته اوس تاسو ته د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه وړاندې کوو. او تاسو ته ولنی راپور لرو چې افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګولې دي چې په نژدیو کې سوي د علماو ګډه غونډه کې هڅه سوي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي. په دې اړه تاسو ته ټول تفصیلات مشهم کړو. شعیب زاده په راپور کې لري.
افغان طالبانو په پاکستان او افغانستان تور لګولې پنځدیو کې شوې د علماو ګډه غونډه کې هڅه کوي په افغانستان کې روانه جګړه غیر شرعي یا غیر اسلامي وګرځوي. په اسلام آباد کې شوې دغه دورځنۍ غونډه کې د پاکستان او افغانستان مذهبي عالمانو ګډون کړو. د افغانستان راغلي پلاوی مشري د افغانستان د سولې علي شورا نائب مشر تور رحمان سلیم کوله. د جمعې پوره شروع شوې دغه دورځنۍ غونډه د خالی پورس پای ته رسیدلې و، خو یو هیواد هم د دغه غونډې معلومات نه دي شریک کړي. یو مشر چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي چې دواړه هیوادونه په دې راضي شوي چې د مطبوعاتو سره به د غونډې هیڅ قسمه معلومات نه شریکوي. د خالی پورس د افغان طالبانو لخوا مطبوعاتو ته لیږل شوی یو بیان کې خبرداري ورکړی شوی د پاکستان او افغانستان عالمان دې په داسې قسمه غونډو کې ګډون نه کوي او د خارجي هیوادونو لخوا جوړ شوی منصوبو برخه دې نه جوړیږي. په بیان کې تور لګول شوی چې امریکا د یوې منصوبې لاندې د افغانستان او نورو هیوادونو عالمان په افغانستان کې د خارجي عسکرو پر ضد روانې جګړې یا د دوی په وینا جهاد پر ضد یو ځای کوي چې د دغې مخالفت سیوا کړي. په پاکستان کې ګڼې مذهبي ډلې د پخوا راسې د افغان طالبانو مرستې کوي او په افغانستان کې د روانې جګړې دفاع کوي او دغه ته اسلامي جهاد وایي. کابل دریز لري د دغه ډلو مشران کولای شي په افغان طالبانو د جګړې پرېښودلو او په سیاسي پروسه یا خبرو اترو کې ناستې ته آماده کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال څو سوارې په افغانستان کې روانې جګړه کې د پاکستان او افغانستان د مذهبي عالمانو شریکو هڅو په اهمیت خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې نوموړي ویلي دغه شریکې غونډې ډېرې ضروري او مهمې دي او موږ افغانان دې ته تیار یو. موږ غواړو چې پاکستانی عالمان په دغه کار کې زموږ سره شریک شي. روان کال کې سعودي عربستان او انډونیشیا هم د افغان چارواکو په مرسته د عالمانو نړیوالې غونډې ترسره کړې وې. په دغه غونډو کې ګډون کوونکو عالمانو په ګډه ځان وژونکي بریدونه غیر اسلامي ګرځولي او په طالبانو یې غږ کړی و چې د جنگ پر ځای دې د کابل سره نیغ په نیغه خبرو اترو ته کینی. خو افغان طالبانو د دغه غونډو وروستو شوې اعلامیې رد کړي او داسې مذهبي مشران یې وړاندې کړي چې په افغانستان کې روانې جګړې دفاع کوله. پاکستانی عالمانو د روان کال مئی په میاشت کې په جکارتا کې شوې غونډه کې ګډون کړی و، خو په سعودي عربستان کې شوې نړیوالې غونډې نه یې ډډه کړې وه. د رپورټونو تر مخه افغان طالبانو پاکستانی عالمانو ته خط لیږلی او په دوی غږ کړی چې په سعودي عربستان کې روانه غونډه کې دې ګډون نه کوي او تورې لګولی چې دغه غونډې هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځ حمله یا د دوی په وینا قبضې له جواز پیدا کول وو. افغان چارواکي تور لګی چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په نازایونه طالبان د دې جوګه کړی دي چې په افغانستان کې روانې جګړې ته دوام ورکړي. اسلام آباد تل دغه تورونه ردی. پاکستان بیا تور لګی په افغانستان کې هغه سیمې چې د حکومت د واک نه بهر دي او د طالبانو په قبضه کې دي د افغان طالبانو خوندي ځایونه دي او دوی هم د دغه ځایونو نه په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. د کابل او اسلام آباد په یو بل دغه تورونه بیا د دواړو ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب دی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وایس اف امریکا دی ودا سارنی خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. تاسو اوس د پاکستان او سعودي عرب له خوا یو راپور وړاندې کوو چې رسی پاکستانی مطبوعات وایي چې داسې امکان دی چې سعودي پاکستان بلوچستان صوبې د زرو او د کاپرو درنګونو قدرتي ګیس او د بجلی په پلانټو کې پلانټ په ګټو کې د برخه ورکولو لوزنامې لاسلیک کړې ده. تفصیلات تاسو زموږ همکار اشفاق مومند په یو راپور کې وړاندې کوي.
د سعودي عربستان سره ممکن د پاکستان د بلوچستان صوبې د زرو او کاپرو درنګونو او د قدرتي مایا ګیس د بجلی پلانټ په ګټو کې د برخه ورکولو لوزنامه لاسلیک کړي. دا به د سعودي عربستان لخوا حاضر وخت کې پاکستان ته د نقدو پیسو او تیلو مرستو په بدل ورکول کیږي. د ایکسپریس ورځپاڼه خپل راپور کې د پاکستان د تجارت وزارت دننه د ذرایعو لخوا لیکي چې پاکستان سعودي عربستان ته خپلې دروازې خلاصې کړې چې په ریکوډیک زرو او کافرو په درنګونو کې سرمایه کاری وکړي، او زیاتوي چې دا وخت د سعودي عرب کوم پلاوي د 15 ورځو په سفر دی. قوي امکان دی چې دوی یو یاداشت هم په دغه لړ کې لاسلیک کړي. د تجارتی چارو وزارت دغه چارواکي د خپل ورځپاڼه لیکي چې د پنجاب یو د قدرتي مایا ګیس د بجلیګر ترڅنګ سعودي عرب په گوادر کې د عربونو ډالرو د تیلو سپاکولو یو مرکز هم جوړولو وړاندیز کړی دی. د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان مشیر احمد اگیل الخطیب اسلام آباد ته د زیارت په ورځ رسیدلو سره ګونګوسی خپاره شول، ځکه چې د سفر په داسې حال شوه چې څو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب سفر کړی وو، او د سعودي عرب د اعلی چارواکو سره یې د سیمې په امنیت او دوړخیزه اړیکو مضبوطولو خبرې کړي. خو د سفر تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان غورځېدلې اقتصادي وضع بیرته پر ځای کولو لپاره د سعودي عرب د مرسته ترلاسه کول وو. پاکستان سعودي عرب ته د پاکستان او چین ترمنځ په لویه رهداري منصوبه کې د شاملېدو بلنه هم ورکړې وه، خو وروسته نه سعودي عرب او نه د چین لخوا په دغه باندې کوم بیان مخې ته راغی. سیړنکار وایي چې ګنې پاکستان به کوشش کوي د سعودي عرب نه تیل بیا کړي او پیسې د دغې بیا په قلاره په اسانه سره ورکړي، او په دې وخت کې ادا کوونکي ستونزمنه قسطونو ته پیسې برابر کړي. د پاکستان سګنی کال د تیلو مصرف 4 ارب ډالره د تیلو په نړیوال بازار کې د بیې پورته کېدو په سبب سیوا شوه، کوم چې د کال په سر 3.5 ارب ډالر ادایګي جوړیږي. زرای وایي چې پاکستان ته دی وخت 2 ارب ډالر د تیلو په اسانه قسطونو او د سعودي عرب نه د نقدو پیسو اخستل انتهایی په کار دي، چې د نړیوال اقتصادي ادارې IMF څخه په حاضر وخت کې د پیسو اخستو څخه ځان بچ کړي. پاکستان دی وخت د IMF سره هم په رابطه کې دی، ځکه چې ملک ته د قرضو په سر د سود سره سره د قسطونو د واپسۍ او د کال 2018-19 کې د وارداتو لپاره ورته د 12 ارب ډالر ضرورت دی. د چین په لنډمهاله قرضو کې 15.6 ارب ډالر قرضه باندې د سود سره د واپسۍ د قسطونو ورکول هم دې کال شروع کیږي، او د پاکستان اقتصادي چارو پلان جوړونکي په دې خبره غور کوي چې چین ته خواست وکړي او دغه قسطونه کم از کم په 2.8 ارب ډالر قرضه باندې وزنډوي. د سعودي عرب د انرژي صنعت او قدرتي زیرمو مشیر احمد حامد الغامدي هم تیر ورځ د یو پلاوی په مشرۍ پاکستان ته رسیدلې ده. په دغه پلاوی کې د سعودي عرب د سیمایزه او نړیوال ستراتیژیکی ملګرتیا او کاروباري پرمختیا استر مشر زریا قرنبیش او د سعودي عرب د تیل لوی شرکت ارامکو استازي هم شامل دي. زرایو لمخه د سعودي عرب پلاوی بعد د گوادر سفر کوي. کچری کوم لوزنامې ته دواړه ملکونه رسیږي، نو سعودي عرب په گوادر کې د تیل سپاکولو مرکز جوړوي چې په پکې 1,00,000 بیرل تیل هر ورځ سپاکیږي. د پاکستان مسلم لیگ په حکومت کې هم د حویلی بهادر شاه او ورسره نږدې بلوکی بیلیګرو شخصي شرکتونو ته د ورکولو فیصله کړې وه، خو په دغه د ګډو مفاداتو کونسل څخه منځوري اخستلو په وجه وزنډول شو. اوس سعودي عرب د پلاوي امکان دی د حویلی بهادر شاه بیلیګر په ګټو کې د شاملېدو لپاره د دغه ځای سفر وکړي، خو د سعودي عرب لخوا په دغه کوم ښکاره خبره مخې ته نه راغلي. د سرکاري شرکتونو شخصي کولو لپاره د یو شمیر مرحلو څخه تیرېدل وي، چې پکې د ځینې ادارو څخه منځوري د اقتصادي مشیرانو انتخاب، د دې د نرخ اندازه لګول، بولې ته وړاندې کول، او بیا ملکی خزانه ته زیاته ګټه ورکوونکي باندې د دغه ورخرسولو عمل ترسره کیږي. د پنجاب قائد اعظم ترمل بجلیګر په ګټو ورخرسولو هم امکان د سعودي عرب ته وړاندیز وکړي شي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 0012022 0503 او 03. فونو کئی او مونگ سر مل گرے شئی.
وائس آف امریکا دی ودا په انډونیشیا کې چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې د جمعې په ورځ راغلي د سخت زلزلې او د هغې وروسته د سونامي د وجې د مړو سوو تنانو شمېره زرګونو ته رسېدای سي. ولې چې چارواکي وایي ګڼ شمېر وروسته پاتې سیمې داسې دي چېرته چې لا تر اوسه امدادي کارکوونکي نه دي رسېدلي او چې کله دغه کارکوونکي دلته ورسېږي نو بیا به معلومات ترلاسه سي چې څومره خلک هلته وژل شوي دي. په دې اړه تفصیلات تاسو ته په یو راپور کې لرو.
د انډونیشیا چارواکو ویره څرګنده کړې ده چې د جمعې دروازې زلزلې او د سونامي یا سمندري طوفان کې د مړو شمېره زراو ته رسېدای سي. وایي ځکه چې تر دا مهاله د ژغورنې کارکوونکو لری پرتو سیمو ته لا نه دي رسېدلي. که څه هم د اتوار یک شنبې په ورځ ناوخته په یاد پیښو کې د مړو شمېره 1022 ته رسېدلې ده. د جمعې په ورځ انډونیشیا سلواسي صوبې کې زلزلې د سمندري طوفان یا سونامي راپارولې چې په لویه کچه یې تباهي کړې. د انډونیشیا صدر جوکو ویډیډو د اتوار په ورځ پالو ښار سفر کړی. وایي چې د ملبې لرې کولو لپاره د لوی مشنري اړتیا ده. ښاغلي په ټولنه د زغم ژغ کړی او ویلی چې موږ د دې تمه نه درلود او اغیزمن سو خلکو ته ویلی چې موږ پوهیږو ډیر څه په سمدستي ډول کول پکار دی، خو وایي چې په داسې حالات کې ممکنه نه ده. نوموړي وایي د بیړني امداد لپاره پر ځای سو کارکوونکو ته ویلی چې شپه او ورځ د کار ته تیار اوسیږي. د پالو ښار وران شوی هوټل ودانۍ د ملبې څخه یو ښه ځای ژوندی ژغورلی. د ژغورنې کارکوونکي وایي چې د ملبې څخه یو شمېر ژغونه راتلل او د کومک لپاره یې چغې وهلې، خو وایي اوس هغه چغې کرارې شوي او ایس شغ نه راځي. په انډونیشیا کې د افتونو انتظام کمی ادارې ویلي چې دا وخت 24 ارضي کمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې 12,000 څخه زیات کسانو ته پناه ورکړل شوی. د انډونیشیا د لټونو او ژغورنې ادارې مشر محمد سیاګي وایي چې پالو ښار کې اوس هم ډیر خلک وران شوو ودانیو په ملبه کې نښختې دي او د کومک لپاره چغې وهي. نوموړي وایي موږ ته لویه مشینري پکار ده چې دغه ملبه زر تر زره صفا کړی سي. هغه زیاتوي شموږ همکاران هڅې کوي چې دغه ملبه لرې کړي، خو دغه د هغوی په وس کې نه ده. د انډونیشیا مرستیال صدر جوزف کلا امکان څرګنده کړی دی چې د مړو سوو شمېره د زرونو څخه زیاتېدای سي. دغه په وینا په لرې پرتو سیمو کې د رابطې نظام خراب شوی او هغه ځای ته فوري معلومات ترلاسه کول ګران شوي دي. زلزله د جمعې په ورځ راغلی او شدت یې 1.5 درجې وو. ای پی خبری اداره وایي سونامي د سولاویسي صوبې 2.9 وهلي چې پکې د صوبې مرکزي ښار پالو او ډنګیلا شامل ده. په سیمه کې د زلزلې وروسته د 2.9 درجې وړوکې زلزلې یا آفټر شاکس هم ریکارډ کړل شوي دي. په دواړو ښارونو کې په پراخه کچه ودانۍ تباه شوي چې پکې سړکونه، هوایي ډګرونه او نورې مهمې ودانیو ته سخت زیان رسېدلی دی. ریډ کراس خپل یو بیان کې ویلي تر اوسه ډانګلا څخه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي چېرته چې 3,00,000 څخه زیات خلک ژوند کوي. وایي چې دا مهال مطبوعات کم د مړو شمېره یادوي، هغه صرف د پالو ښار څخه ترلاسه شوی ده. د انډونیشیا په افتونو کې د انتظام کمې ادارې ویاند وایي سونامي یوازې نه ده راغلی، خو د ځان سره یې موټرې او کورونه او نورې ودانۍ الوزولي چې د لاسه یې دغه سیمه کې بربادي راغلې ده. انډونیشیا کې زلزلې په عامه توګه راځي او دا ځکه هم چې هېواد آتشفشه او د زلزلو په داسې سیمه کې پروت دی چې په عامه توګه ورته رینګ آف فایر یا د وور کړی ویل کېږي. په کال 2004 کې د انډونیشیا په مغربي سماشوا ټاپو کې زلزلې غټې سمندري سپې یا سونامي راپارولې وې چې په نتیجه کې یو شمېر هېوادونو کې 12,000 کسان مړه شوي وو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو رانه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
وایس اف امریکا جیواته واجیاسته اوستاس د خبرونه کې وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه او مطبوعاتو تنن کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکای د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په یو تازه غنا کې د پاکستان د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو مضمون د هندستان او د پاکستان په نایتبار تعلقاتو چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د هندستان او پاکستان خپلو کې په خبرو اترو په سره کې د دواړو ملکونو امن پسند خلک ډیر خوشاله وو، خو د دې خلکو دا خوشحالي ډیره عارضی او خطا، ځکه چې د هندستان حکومت په خبرو اترو د سره کې دوه یو سور د پس د ډیری ستغي جبي په یو بیان کې د دې خبرو نه انکار وکړو. د مضمون لیکوال محمد انیف پل مضمون کې لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د هندستان حکومت ته یو چټه لیکلی و او تجویزی ورته پیش کړی و چې د پاکستان او د هندستان د خارجه چارو وزیران د راتلونکو ورځو کې نیویارک کې د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی د غونډې په موقع خپلو کې ملاقات وکړي. هندستان دا تجویز منلی و، خو ورسره دا خبره هم کړې وه چې دا ملاقات به د ختم کړی شوو خبرو اترو بیا شروع کیدل نشي ګڼلی. مضمون لیکي چې د هندستان او د پاکستان د خارجه چارو وزیرانو درې کال وړاندې خپلو کې یو ملاقات شوی و. نن سبا داسې خبرونه هم خواره دي چې د پاکستان د فوج سر لخکر د هندستان خپل همسنګ سره رابطه قائمه کړې ده او د امن عمل د بیا شروع کولو خبره یې ورته کړې ده، خو د هندستان له طرفه د ممکنه خبرو اترو د ختمولو وروسته د امن ټول امیدونه یو ځل بیا په اوبو لاهو شوي دي. د هندستان له طرفه د خبرو اترو د ختمولو سبب دا خودلی شوی دی چې پاکستان په قول د پاکستان مقبوضه کشمیر کې د موجوده حالاتو او دغلته د یو ځوان عمر جنگیالي د قتلېدو په یاد کې د ډاکخانی ټکټونه جاری کړي دي او په دې هندستان سخت ناراضه شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې دا ټکټونه د عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې جاري کړی شوي وو. هر کله چې د دواړو ملکونو په سرحدي سیمو دواړو غاړو ته د دواړو ملکونو د فوجونو په ډزو کې د فوجیانو او د عامو خلکو د وجلې کېدو سلسله د ډېری مودې نه را روانه ده. دې حالاتو لا د دواړو ملکونو میډیا د یو جنگ شکل ورکړی دی. د هندستان د فوج تر لخکر یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان له د خپلو ناکردو سزا ورکول پکار دي چې دا شان پاکستان د بل په خوږ پوه شي. په جواب کې د پاکستان د فوج ویان جنگ ته د ویښ بیدار او تیار اوسېدو بیان جاری کړی دی. پاکستان کې جنگ ته لیواله جهادیانو مطالبه کړې ده چې دوی دې د هندستان فوج سره د جنگ لپاره وړاندینو مورچو ته ولېږلې شي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د پاکستان د فوج په مقابله کې د هندستان فوج د خپل جمهوری حکومت زیات تابعدار دی، خو د هندستان د فوج د سر لخکر د بیان نه پس د پاکستان د حکومت ویان خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هندستان فوجي سر لخکر د بی جی پی د یو غړي په حیثیت خبرې کوي، خو د هندستان په فوج سیاسي معاملو کې د پاکستان د فوج له طرفه د مداخلت الزام سړي رجیبه لګي، ځکه چې خپل د پاکستان فوج د پاکستان د جوړېدو د کل مودې نیم په نیمه موده په پاکستان حکومت کړی دی. سیاسي ګوروګان وایي چې د خبرو اترو نه د هندستان د وروستو کېدو لوی سبب هندستان کې را روان انتخابونه دي، ځکه چې د هندستان د حکومت په لوړ رتبه چارواکو د فرانس د جنگي هوایي جازونو هندستان کې د جوړولو په منصوبه کې د 9 ارب ډالرو د کمیشن او د رشوت اخیستو تورونه لګیدلی دي. اخبار خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې د نریندرا مودي مخالفین کله هم چې دته رشوت خور وایي نو دې د دغو مخالفینو د یرولو او د خاموشه کولو لپاره دوی له ډډه ورکوي چې په خپلو کې د انخطونه ډډه کوي، ګینینو پاکستان در باندې حملې ته تیار ناشته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمونګه خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205-003.
اوس تاسو ته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل تیر کال د خپل 2315 نمبر قرارداد په منظورولو د شمالي کوریا د ډاډا کولو یو کوشش کړی دی چې خپل ایټمی پروګرام ختم کړي. امریکي په دې قرارداد په سختۍ سره په عمل کولو پوخ نیت کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تقریر کې ویلي دی چې د سلامتی کونسل او په اجتماعي توګه د ملګرو ملتونو ټولو غړو ملکونو په شمالي کوریا د بندیزونو لګولو مرسته کړې ده او موږ امید کوو چې دا ملکونه به په خپله خبره ټینګ ولاړ وي. د زیاته که بندیزونه عملي نه کړی شول نو د شمالي کوریا د غیر ایټمی کولو امکانات به کم شي. شمالی کوریا په موجوده وخت کې د بهر ملکونو نه په غیر قانوني طریقه پېټرول او دینه جوړ سیزونه راغواړي. دا د هغه حد نه ډیر زیات دی کوم چې ملګرو ملتونو شمالی کوریا له مقرر کړی دی. شمالی کوریا ته دا غیر قانوني سامان د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د اړولو په ذریعه را دننه کولی شي. د امریکې د خزانې محکمې په 21 اگست د روس د جهادرانه په 2 کمپنو بندیزونه ولګول کمو چې د شمالی کوریا 2 سمندري جهازونو ته صفا تیل او د پټرولیم سامان د خپلو سمندري جهازونو نه اړولو. دا بندیزونه د کال 2019 په 21 سپتمبر د منظور کړی شوي انتظامی حکم 14810 تر مخې لګولې شوي دي. په دې کې هغه کسان هدف کړی شوي دي چې د یو سمندري جهاز نه د شمالي کوریا بل یو سمندري جهاز ته صفا تیل ورکولو کې ککړ دي، ځکه چې دا عمل سلامتی کونسل منی کړی دی. دا 2 کمپنۍ پرایمری میری ټایم لاجسټک کمپنی او ګوډ زون LLC جهازرانه کمپنی ده. د دې دواړو کمپنو دفترونه د روس په ولاډیواستک سمندري بندر کې دي. د روس په کوم شپږو سمندري جهازونو چې بندیزونه لګولې شوي دي په هغو کې یو پیټریاټ هم شامل دی چې د روان کال په سر کې د شمالي کوریا یو سمندري جهاز ته 1.5 زره ټنه او بل یو ته 2 زره ټنه تیل ورکړي دي. د تیلو دا خریداری د شمالي کوریا تایسونګ نومي بینک کړی ده چې د وړاندې نه په امریکې او ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکې د خزاني وزیر سټیون نوچن خپل یو بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا سره د یو سمندري جهاز نه بل سمندري جهاز ته د تیلو اړولو یا د نور څه سامان اړولو لین دین د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخې بند کړی شوی دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل VOA واشنگټن DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویل نه وړ خلک من کرو وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویل نه وړ خلک من کرو وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.